السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2023 کال د جنوري د میاشتې شپږم نیټه ده. ملي حمیرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. فاول د دې سات تازه خبرونه له احمد شاه زمينه و.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د روڼتیا نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې درغلي تر پخوا زیاته سوې ده. د لاهور پولیس وایي د خبریال حسنین شاه په وژنه تورن کسان نیولی دي او لویدیز سفارتکارانو له افغانستان سره بشري مرستې هلته د بشري حقونو په وضعیت کې له بهتري سره تړلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشري مرکزي حکومت د کرپشن یا درغلي بې ساري کچې ته رسیدلی دی. دغو ګوندونو دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې پرون د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل کلني راپور کې په ډاګه کړه چې پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پخوا په پرتله درغلي پکې زیاته سوې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر شاهد خاقان عباسي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل
دا یو قومی غمیزه ده. دا وړه خبره نه ده چې د حکومت څلور کاله به پوره کېدو دي نو پرله پسې په کرپشن کې اضافه روانه ده. موږ چې 2013 کې حکومت پرېښی و دا نمبر 117
نمبر پې تھا.
د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 کال په درجه بندۍ کې پاکستان 137 درجې ته رسیدلی دی چې زیات کرپشن ورڅخه څرګندېږي. بلخو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان درجه د مالي درغلیو له وجې نه بلکې د ریاستي عملداري او د قانون د حاکمیت د کموالي له وجې شاته تللې ده. پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونه وایي دوی به د حکومت پر ضد د مارچ د 23 نیټې د اوږد لاریون یا لانګ مارچ تاریخ نه بدلوي. د یاد ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا د پی ډی ایم د مشرانو له غونډې وروسته په خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل هغوی په ټاکلې نیټه د پاکستان له ګڼو ښارونو سرشار اسلام آباد ته د لانګ مارچ پلان لري او دا نیټه به نه بدلوي. پی ډی ایم د تیر کال د ډسمبر پر 6 اعلان کړی و چې د روان کال د مارچ پر 23 نیټه به د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ مرکزي حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ کوي. خو بل پلو د پاکستان د اطلاعات وزیر مملکت فاروق حبیب پرون په یو بیان کې ویلي پی ډی ایم ائتلاف ختم شوی او پکې شامل ځینې ګوندونه په هر څو میاشتو کې یو ځل د لانګ مارچ اعلان کوي. پرون په سوات کې لسګونو سرکاري ملازمینو لاریون او مظاهره وکړه. کلرکانو د ښاروالۍ سکولونو کالجونو صحت او د نورو حکومتي ادارو سره تعلق لرونکو ملازمینو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته د ژمي د سون موادو یا چارکول الاونس پوره پیسې ورکړل سي. د سوات د کلرکانو د ټولنې مشر علي رحمان مشال رډیو ته وویل پخوا هغوی ته د ژمي د هرې ورځې پر سر 1500 روپۍ حکومت ورکولې خو اوس د ورځې په حساب یوازې 1550 ورکول کېږي چې د هغوی ګزاره نه پکېږي. دغه سرکاري ملازمینو د ډکه وکړه چې که حکومت یې غږ وانه ورېدي نو د احتجاج لمن به تر پېښور پورې وغځوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سواد د خلکو استازي فصل حکیم بیا وایي د خلکو دا مسله مخکې هم په اسمبلی کې پورته کړې او بیا به هم هڅه کوي چې حکومت د دغو خلکو مسله حل کړي. د لاهور پولیس وایي د خبریال حسنین شاه په وژنه تورن کسان نیولی دي. د جنوري پر 23 ماښام مهال له معلومه موټر سایکل سپرو کسانو پریس کلب ته نږدې د پاکستان له شخصي ټلویزیون کیپیټل نیوز سره کار کوونکي خبریال حسنین شاه په ډز وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیس نن رسنیو ته ویل چې د حسنین په وژنه تورن موټر سایکل سپاره کسان یې مخکې نیولي ول او د هغوی د معلوماتو له مخې مرکزي ملزم عامر بټ هم نن په لاهور کې گرفتار کړ. پولیس وایي د بټ په لارښوونه د هغه کار کوونکو د حسنین شاه پر موټر ډز کړی وي او هغه یې وژلی وو. د سفارتکاران وایي دوی په ناروی کې د طالبان له یو پلاوي سره د غونډې پر مهال له افغانستان سره بشري مرستې هلته د بشري حقونو په وضعیت کې له بهتري سره تړلې دي. دغو سفارتکارانو پرون د ناروی په سرشار اوسلو کې د غونډې په وروستۍ ورځ د بند دروازو تر شا د طالبانو له 15 کسیز پلاوي سره وکتل. د 2023 کال د اګست له 15 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د اروپا ته د دوی لومړی رسمي سفر و. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر هنریک ټونی پرون تر دې غونډې مخکې وویل لویدیځ سفارتکاران به د طالبانو مخ ته د پام وړ غوښتنې ږدي او وروسته به تعقیبوي چې طالبان یې عملي کوي او کنه. نوموړي زیاته کړې چې دوی د طالبانو له پلاوي بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او لژکیو حقونو ته د درناوي غوښتنې کړې دي. دا او تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د شفافیت نړیوال ادارې د درغلو لپاره د هیوادونو د درجه بندۍ په فهرست کې پاکستان ته 23 نمبر ورکړی، معنی چې په هغه هیواد کې د مخ کې پرتلا کرپشن زیات شوی دی. حکومت وایي د دوی په غټو چوکو کې درغلی نه ده شوی، خو یو خبریال بیا وایي په سواد کې سرکاري ملازمینو په ژمي کې د کورونو ګرمولو یو خاص حکومتي مراد چارکول الاونس د کمیدو خلاف مظاهره کړې.
مدازم سره انتهایی زیاته ره
د سنیټر د پاره د پیملی د پاره چکر د پاره 825000 روپۍ دی بل پاس کو، امنګ ملازمینو زنګ 500 روپۍ حق واغی 55 روپۍ تر اوس کو.
په خبرونه کې به واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې خزینه روغتیایي کارکونکو یا لیډی هیلث ورکرز د ناروغو خلاف د ویکسینونو کمپینونو پر مهال له کومو ستونزو سره مخامخېږي.
علی خو که زمونږ کمزورې مونږ به کار نه کولی، ما سره څونه غټه حادثه شوې ده زه بیا هم کار کوم. داسې ډېرې خبرې راغلي دي، کنځلې ورته خلکو کړي دي، بې عزته کړي دي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره د خبرونې تر اخیره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږیږئ. د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په 2021 کال کې په 180 هیوادونو کې د درغلو د درجه بندۍ فهرست په کلنی رپورت کې خپور کړی دی. په دې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د نورو کلونو پرتلا په تیر کال کې درغلی زیاته شوې ده. یادې نړیوالې ادارې پاکستان ته په سلو کې 28 نمبرې ورکړي. د درغلو کچې معلومولو لپاره سل نمرې وي. کومو هیوادونو کې چې درغلی او اداري فساد نه وي موجود هغوی لوړې نمرې لري، خو برعکس په کومو هیوادونو کې چې درغلی پکې زیاته وي د هغوی نمبرې کمې وي. شنونکي وایي د حکومتي ژمنو باوجود په پاکستان کې درغلی موجوده ده. واکمن تحریک انصاف ګوند دریس لري چې د نورو حکومتونو پرتله د دوی په واکمنۍ کې درغلی نه ده شوې. تفصیل ګل ایاز را کوي.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د جنوري پر 25مه د 2021 کال په 180 هیوادونو کې د درغلیو درجه بندۍ کلنی راپور خپور کړی دی. په راپور کې پاکستان ته په دې فهرست کې په سلو کې 28 نمبرې ورکړل شوې دي. د شفافیت نړیوال ادارې په ویب پاڼه د 2020 کال راپور کې پاکستان په سلو کې 10 نمبرو سره په نړۍ کې په دې فهرست کې په 144 نمبر وو. په تازه راپور کې د پاکستان 3 نمبرې راکمې شوې دي. نړیواله اداره د درغلیو کچې معلومولو لپاره د سلو نمبرو درجه ټاکلې ده چې تر ټولو زیاتې نمبر لرونکي هیوادونه له درغلیو پاک وي، خو په دې کې لږې نمبرې ترلاسه کوونکي هیوادونو کې درغلی زیاته وي. په دې حساب پاکستان کې د 2020 کال په نسبت درغلی زیاته شوې ده. راپور وایي نړۍ له تیرو دوو کالو راهیسې د کرونا وایرس جهاني وبا څخه تیریږي، خو د کرپشن انګیرنې فهرست یا کرپشن پرسپشن انډیکس څرګندوي چې په ټوله نړۍ کې د درغلیو کچه لوړه شوې ده. د نړۍ 120 هیوادونو له ژمنو باوجود په تیره یوه لسیزه کې د کرپشن په وړاندې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. په راپور کې ویل شوي چې په تیر کال کې 8 هیوادونه د درغلیو تاریخي ټیټې درجې ته رسیدلی دي. د راپور تر مخه په عین حال کې په ټوله نړۍ کې بشري حقونه او ډیموکراسي تر برید لاندې ده. د شفافیت نړیوال اداره هر کال خپل کلنی راپور تیاروي. د راپور تیارولو طریقې کار په اړه نړیوال اداره وایي دوی د یو شمیر بیلابیلو سرچینو څخه معلومات راټولوي چې پکې د سوداګرو او د هیواد کارپوهانو نظرونه شامل وي چې په هغه هیواد کې په عامه خدمتونو کې د درغلیو کچه څومره ده. د دې ترڅنګ د درغلیو درجه بندۍ لپاره د معلوماتو راغونډولو لپاره دیارلسو مختلفو ادارو سره رابطه کوي او له هغوی معلومات راغونډوي. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه پر حکومت د درغلیو تورونه پوري کوي. د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ پر واکمن تحریک انصاف ګوند کې شامل وزیرانو باندې د درغلیو تورونه لګوي، خو واکمن ګوند دا ردوي. په پېښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان مشال ریته ویل د کرپشن زیاتېدو ډېر وجوهات دي چې پکې د کرونا وایرس له وجې راولاړ شوي حالات هم شامل دي.
می اداره دا وی په پوره یو نت ورکی او هغه وجوهات دا دي تاسو به هم اورئ چې په پاکستان کې لکه بیروزګاری چې دا ګرانی چې دا نو دا مطلب ډیر حدا پورې په اوروج باندې دا لکه مطلب په عمل کې چې 15% تک ګرانی اور سی نو حالت بیا چې دا څه قسمه لکه کرپشن شو خلا شو دا څه زونه چې دا مخه ته کیږي هغه خلک چې کم دي لکه تاسو ایلیټ کلاس چې زمونږ دی یا چې مطلب زمونږ اپر میډل کلاس چې کم دي نو هغه وی خپل کم لایف سټانډرډ چې د قرض زندگی چې دا پاغه باندې خواږي چې نو اساس سمجوته نه کینو بیا د دغه د پوره کولو د لپاره مختلفو ادارو کې کوم دغه خلک ناشته دي یا چې په هر ځای کې چاته سمو کملاويږي نو هغه دغه خپل لاس دې هغه په کرپشن کې ککړی.
علي اکبر زیاته کړ چې د راپورونو لمخې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره په فندونو کې د 2 ارب روپو درغلی شوی او همدار ځینې حکومتي سلاکاران هم د درغلی او پتورونو لخپل دندو لری کړل شوی دي. د شفافیت نړیوال ادارې د 2013 کال راپور تر مخه پاکستان په سلو کې 3 نمبر وی خو په تیرو 3 کالو کې 5 نمبر کمی شوی دي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي جنید اکبر خان مشال لوسر په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې په هیواد کې د دوی په واکمنۍ کې کرپشن زیات شوی دی.
نن په 3 نیم کال کې الله تعالی لا خلاصو کړ دی چې را هغه خبره نشته چې را کم په ماضي کې کول دغه خلک ډېر تاو چې یو رنگ روڈ لا راشی اور پارنگ روڈ کم سو لا سے فائنل شو اینو خو کیری ہی دے چا خواہش کھڑے ہو یا چا شو خو بھی کیری ہی دے کرپ سے میرا ارادہ ہے وا خدا کے نہ علاوہ کو تاسو پورا کہ نو دس سے ما پدے درین کار کے لیے سے میجر سفر نہ اور دی کیرا پی ٹی دے کیا پوزیشن خدا وہ تو ناس تے دی کیرا پس دے پانی من دے کنے تو کی یا پدر ہو کی یا کہ کم خبر کی کی نو پر کوئٹ کی کی پر کوئٹ کی تے نہیں کی کیرا پدے کے کلاس وی دا خصوص کے
دا شفافیت نړیوال ادارې اجرائیه رئیس ډینیل اریکسن په خبر پاڼه کې له حکومتونو غوښتي چې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اقدام وکړي او د بشري حقوقو ژمنې پوره کړي. د شفافیت نړیواله اداره یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل کې 1995 کال له پیل راهیسې د درغلیو انګیرنې درجه بندي کوي چې عامه خدماتو یا پبلک سیکټر کې کیږي. دا درجه بندي د نړۍ 180 هیوادونو کې کیږي. د دې لپاره نړیواله اداره د 1500 بهرنیو سرچینو چې نړیوال بانک، نړیوال اقتصادي فورم، شخصي کمپنۍ، مشاورتي شرکتونه او سیلنیز ادارې پکې شامل دي معلومات راغونډوي.
د واکمن تحریک انصاف ګوند د شفافیت نړیوالې ادارې د رپورټ په غبرګون کې ویلي چې له رپورټ سره سم په ملک کې د درغلو درجه د زیاتېدو وجه دا نه ده چې ګواکې په حکومت کې په اعلی سطح یعنی غټو چوکو کرپشن شوی، بلکې وجه په لاندنیو درجو کې د درغلي ترڅنګ په ریاستي عملداري او د قانون په حکمرانۍ کې کمزورتیا ده. حکومتي واکدارانو د خبرې وروسته لاغې کړي چې د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلو له پلوه د هیوادونو د درجه بندۍ فهرست په کلنی رپورٹ کے ویلی شبہ پاکستان کے کرپشن سے واشوی. اپوزیشن گندونا وائی دا واکمن گند پا حکومت کے درغلی سے واشوی دا. دا مشال ریڈیو خبریال شاہ نواز ترک سے یاو.
دا پاکستان مسلم لیگ نواز ریڈیو مشر او پخوانی و درازم شاہد خاقان عباسی دا جنوری پا 15 پا یو پریس کانفرنس کے خپل نظر دا سے اڑان دے کرے.
یہ ایک قومی سانیہ ہے.
دا یو قومی غمیزه ده. دا وړه خبره نه ده چې د حکومت څلور کاله به پوره کېدو دي نو پرله پسې په کرپشن کې اضافه روانه ده. نو چې 2013 کې حکومت پریښی و دا نمبر 117 شریف خاندان چې لیکلی وي. شریف خاندان نه مراد د مسلم لیگ نواز د ډلې مشران نواز شریف، شهباز شریف او د دوی کورنۍ ده. په دې رپورت د عوامي نیشنل ګوند سیکرټری جنرال میا افتخار حسین هم په یو پریس ریلیز کې ویلي هغه خلک چې په وړاندې وختونو کې به په هر چا د غلا تورونه لګول رپورت د هغوی غلا څرګنده کړې ده او د کرپشن ریکارډ جوړ کړی. په ملک کې اقتصادي، مالی او انتظامی بحران ډیر زیات شوی او خلک د دوه وخت ډوډۍ پیدا کولو لپاره هم حیران دي. حکومت د خپل نه اهلی تسلیم کړي او د خاریانو نه دی معافي وغواړي. خو د تحریک انصاف ځینې مشرانو په میډیا بیانونو کې ویلي دي د کرپشن درجه ځکه لاندې لاړه ده چې په لاندې کچه کرپشن زیات شوی. لاندې کچ معنی داسې چې په حکومت کې ناست د غټو خلکو لخوا کرپشن نه دی شوی. نو د دغه خبرې په جواب کې د یو نجی ټی وی چینل سره د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر چودھری منظور د کرپشن غټ غټ کیسونه داسې بیان کړل. دوایانو د سکینڈل سو شو، د چینو، د اوړو، د رنگ روډ د سکینڈل سو شو، دوه درزونو نه زیات کیسونه د بی آر ټی پی خبر، ملم جبه سوات او نور د کرپشن کیسونه د هغې څه پته ولګېد. دا خو د پاس والا خبر ده، د لاندې والا خبره خو زه کوم هم نه. د چودھری منظور لخوا په بیان شوی کیسونو کې په ځینو د حکومت په درخواست عدالتونو لخوا سټی آرډر مانا عدالت په خپل امر د دغه کیسونو تحقیقات درولې دي یا په ځینو کې د حکومت لخوا تحقیقات هم اعلان شوی. په کال 2013 کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل لخوا د پاکستان درجه 120 مقرره وه، ولی په 2013 کې دغه درجه 119 ته راوچته شوه. د 2021 رپورټ د وفاقي حکومت ترجمان فواد چودھری د جنوري په 25 په اسلام آباد کې د کابینې د غونډې وروستو پریس بریفینګ کې ویلي، دی وایي تر اوسه چې کومه خبره مخته راغلې ده نو هغه دا ده چې د پاکستان درجه د مالي درغلیو د وجې نه، بلکې د ریاستي عملداري او د قانون د حکمرانۍ د کموخت په وجه دوی زموږ درجه لاندې بوتلې ده. د تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي نور عالم خان چې په ګوند تنقید په وجه د پبلک اکاونټس کمیټي د غړیتوب خوا شوی هم دی، د جنوري په 25 د ټویټر د لارې لیکلي، کله چې دی د احتساب خبره کوي، د وایانی غوړي چینی اوړو او د تیلو قیمتونو په زیاتېدو خبره کوي، نو ورته شوکاز نوټس ملاویږي. اوس تاسو په خپله د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل رپورټ ولولئ. یاد دی چې د قومي احتساب به ورو دپاره د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر هم د دغه څوکۍ نه د جنوري په 24 استعفا ورکړې وه، خو د دانو ویلي چې استعفا ولې ورکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ سولې لپاره هلې ځلې روانې دي، ځینې رپورټونه وایي د پاکستان لغاړې ځینو قبایلي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره کتلي. دغو مشرانو هڅه کړې د تحریک طالبان پاکستان مشران اوربند ته آماده کړي، خو هغوی د خپلو شرطونو له پوره کېدو پرته د هر قسمه اوربند نه انکار کړی دی. شنونکي وایي د پاکستان حکومت ګڼي چې د تحریک طالبان پاکستان شرطونه مشکل دي او پوره کول یې دومره اسانه خبره نه ده. په دې موضوع داود خټک تفصیلی رپورٹ جوړ کړی دی چې د پاکستان د سینیټ د ځینو غړو په آوازونو پیلېږي.
ہمیں ٹی ٹی پی کے بیان سے پتہ چلا کہ حکومت اور ٹی ٹی پی میں کوئی معاہدہ ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں، پارلیمنٹ کو تو کوئی علم نہیں ہے.
ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ صلح کرنی ہے، ہمارے بچے ہیں. خدا را وہ کون تھے جو اے پی ایس میں مارے گئے؟
ایسے دہشت گردوں کے ساتھ جب آپ مذاکرات کر سکتے ہو تو دہشت گردی اس لیے بڑھتی جا رہی ہے.
دا آوازونه د پاکستان د سینیټ د غړیو مشتاق احمد خان، پلوشا خان او عمر کاسی دي چې د جنوري په 25 د حکومت او پوز لخوا د تحریک طالبان پاکستان نومې وسلواله ډلې سره د امن خبرو اترو د هڅو په اړه پوښتنې راپورته کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په سرګند د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو هڅې نه دي منلي، خو یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د مخورو قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په نمائندګۍ د وسلوالو طالبانو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي. دا ملاقاتونه د جنوري په 9 او 10 د افغانستان په پکتیکا ولایت کې شوي دي. د قبایلي مشرانو دغه 15 کسیزه جرګې بیا کابل ته سفر کړي چې د افغان طالبانو د مشرانو سره هم په دې اړه خبرې اترې وکړي. په پیښور کې خبریال او شنون کې شمیم شاهد وایي طالبان یو پروجیکټ چې اوس یې ضرورت نه دی پاتې.
یو خداوامه چې د طالبانو د منصوبه چې سموا نو دا یو پروجیکټ او دا غي پروجیکټ هغه د رشوي اهداف چې کوم هغه په افغانستان کې د طالبانو بیا په اقتدار کې راوستلو، په افغانستان کې د پاکستان یو وفادار یا د پاکستان یو تابع نظام راوستلو، هغه نظام تقریبا د پاکستان چې کوم اهداف نو هغه پوره شو. هغه سره روغو هغه سره خبرې کوي.
تیر کال نومبر میاشت کې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان سره د یوې میاشتې لپاره ډزبندي اعلان کړه چې موخه یې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ د سولې خبرې اترې پر مخ بوتلل او د امن یوې لوزنامې ته لار هوارول وښودل شول. خو د دسمبر په 10 یعنی یوه میاشت وروسته ٹی ٹی پی د ډزبندۍ ختمولو اعلان وکړ او تورې ولګو چې د پاکستان حکومت او پوز د هغه شرطونو منلو کې پاتې راغلي چې د ډزبندۍ غزولو او امن خبرو پر مخ وړلو لپاره ایښودل شوي ول، چې پکې د ٹی ٹی پی د ترسلو تو کېدیانو خلاصول هم شامل ول. په اسلام آباد کې خبريال او شنون کې حمید میر وای باید د بندیانو خلاصولو خبره پارلیمان ته راوړل شي.
مری اطلاع مطابق جو
زما د اطلاع مطابق چې کوم لیست ورکل شوی دا سه کسان پکې دي چې داغوی پر ضد مقدمات جوړ دي، نو کاغوی خلاصول کیږي نو بیا د نورو عامو قیدیانو سره ګناه ده. بهتره دا ده چې په دې د پاکستان په پارلیمان کې بحث وشي او بیا څه فیصله وشي.
پاکستان کې منتخب پارلیمنت می ډیبیټ کی جائے اور پھر کو فیصله کیا جائے.
په دسمبر کې د ارزی ڈزبندے تر ختمېدو وروسته ٹی ٹی پی او اربیا په پاکستان کې حمله تیز کړې. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلواله طالبانو سره په ناسته کې قبایلي جرګې یو وار بیا د ډزبندۍ خبره وکړه، خو د ٹی ٹی پی مشرانو د خپلو سلو بندیانو د خلاصولو خبره تکرار کړه. سرچینی وایي جرګې ورته د 50% یعنی نیمایي کسانو د خلاصون خبره وړاندې کړه، خو وسلوالو طالبانو له اغې انکار وکړ. په شال ریډیو د دې ټولو خبرو د پخلی په غرض د پاکستان د پوز د رسنیو دفتر ISPR ته ایمیل واستو او د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ته په واتس اپ پیغام ولېګ، خو جواب رانغی. بلبلو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد روانه اونۍ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي ول چې ټي ټي پی سره خبرې اترې پر مخ نشي تللې ځکه چې د دغه ډلې شرایط سخت. نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ په تیرو وختونو کې یو شمیر امن لوزنامې شوي چې ورستو ماتې شوي او د دواړو خواو جګړه لا پسې توند شوي. دا چې کدا ور خبرې اترې کیږي او دواړه خواوې یوې لوزنامې ته رسیږي، نو د دې خبرې څومره امکان ښکاري چې دا لوزنامه به د امن راوستو کې دوامدار ثابت شي. په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید دا یو کړکیچن موضوع بولی چې د نوموړي په وینا د وسلوالو ترڅنګ یو شمیر نور اړخونه هم لري.
ډیر داسې هغه دي امکانات دي ممکنات دي چې هغه ټول به قتل غواړي، خو پاکستان خپل هم سکیورټی پالیسی د رستوري رزو کې اعلان کړی دی. نو اوس کدوی طالبانو سره داسې هغه کوي نو کې دي چې د وقتی هغه غوشي. ټولو نه مهم خبره بم دغه چې د طالبانو حکومت پاتې کیږي نه پاتې کیږي، هغه دنیا چې دی هغه تسلیمای کنه تسلیمای، نو دا ټول ممکنات هم قتل غواړي.
ٹی ٹی پی تیر کال د دسمبر میاش کې د 50 حملو کولو داوه کړی و چې په یو میاش کې تر سره شوی تر ټولو زیاتې حمله دي. په اسلام آباد کې د کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټڈی سنټر یا د شخړو او امنیت مطالعاتي مرکز په یو راپور کې راغلی چې وسلوالو په 2021 کې په پاکستان کې 204 نوې حمله کړي چې د 2020 په نسبت 55% زیاتوالی ښایي. پاکستان په 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب از په نوم ستر پوځي آپریشن وکړ چې ورسره تر 1 میلیون زیات قبایل له خپلو کورونو کډه شول او وسلوال هم له دغه سیمو بهر کړل شول، خو له تیرو 2 کالو راهیسې یو وار بیا د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي. تیره اونۍ وسلوالو په اسلام آباد کې هم په پولیسو د یو برید ذمہواري ومنله او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد رسنیو ته وویل چې د وسلوالو په حملو کې زیاتوالی راتلی شي. دا زیاتوالی په داسې وخت هم تر سترګو کیږي چې په افغانستان کې د اگست له 15 طالبانو واک ترلاسه کړي چې په ځایی او بهرنیو رسنیو کې د پاکستان د ملګري او دوستانو په نوم یادېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په سواد کې سرکاري ملازمینو پرون د پریس کلب مخې ته مظاهره کړې. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د چارکول الاونس پیسې دې ورته پوره ورکړي. د دې الاونس لاندې به پخوا حکومت سرکاري ملازمینو ته د خپلو کورونو ګرمولو لپاره په جمی کې د ورځې په حساب 1500 روپۍ ورکولې چې اوس یې 500 روپو ته ښکته کړې. بلخوا له سواد نه د صوبایي اسمبلۍ یو غړي مشال ریډیو ته وویل د خلکو غوښتنې پر ځای دي او هغه به د پوره کولو لپاره په اسمبلۍ کې خپل غږ پورته کوي. نور حال لسیم نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په ریپورت کې راکوي چې د مظاهره کوونکو په آواز پیلېږي.
زمنګ دا مسله حل نکړه نو ان شاء الله په خور ته بزو او درا وخت پورې
د سواد بیلابلو محکمو سرکاري ملازمین چې پکی کلرکان د میونسپل کمیټي سکولونو کالجونو د صحت او نورو محکمو غړي شامل ول پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي چې حکومت دوی سره د چارکولو یعنی یخنۍ کې د ګرم ساتل لپاره سالانه بجټ 1500 روپۍ د ورځې په حساب ورکوي چې دوی گزاره په مشکل ده. د سواد آل کلک اسوسییشن مشر علي رحمان په دا اړه مشال ډېر ویل
نور کله بمون تر 50000 55000 60000 روپو پوری ملاوی دی وسته غنه 55 روپو ورځ نه 6000 روپو جوړی. نو دا زموږ سره انتهایی زیاته ری موږ د حکومت ته غوښتنه کوو، دا مطالبه کوو چې موږ ته دا کم از کم 500 روپو پر ډی کی څلور نیمه میاشتې موږ ته ملاوی دی. نو ان شاء الله سرکاري ملازمین به باندې خوشاله او دا غو یغ مسله چې موږ دا ان شاء الله حل شي.
په دغه محل آل سواد څلورمه درجه ملازمین اتحادیه مشر سید خطاب مشال ډېر ټوویل چې د پاکستان جوړیدونه وړاندې دغه اناوس به دوی ته ملاوی دو ولې موجوده حکومت د کمی تنخوا ملازمینو دغه لکشان سہولتوم واپس واغستو.
د انګریزان دوخ نه مونږ ته دا چارکول لاوړو دا به مونږ ته ملایدل مونږ خپل بچوله جامع واغستې کله به یو شپرون کړو لکه دې ته بناسو وز دا غین شل دومره جمع ده د 55 روپو درا کوس پرو دی وای پیسې نشته د سنټر د پاره د کال د پاره دغه د پیملی د پاره چکر د پاره 825000 روپۍ دی بل پاس کو امنګ ملازمینو زنګ 500 روپۍ حق واغی 55 روپو درا کوس کو زمنګ 165 روپۍ واغی 170 روپۍ درا کوس کړي دا وسې په خورتوم ویلا وټل بنو ته مونږ دی دا خبره کې چې د پیخور د دې جمع یو شند زړه دا خبره کوم یو خو دی پز لیکم سپټم چې کوته دی علاقې پی منګ منتخب کړي دا مسله زمنګ حل کړه مونږ د خلاف ذکر وزو چې زمنګ نه درخواست غسه چې دا خبره به حل کړه دا خو زمونږ خبر نه مونږ څه غواړو نو مونږ زمونږ کټ کوم
په سواد کې د سپای او بو ورکونکو ادارې دبليو اس اس سي اتحادي مشر محمد رازق وای چې د ټولو ملازمینو په کال کې صرف دغه یو اعلان سو او دا کومول سره دوی ټول متاثر دي
زمنګ د بلدیاتو ملازمینو صرف دا یو اعلان سته زمنګ نور اعلانونه نشته ادم زمنګ نه دوکټ کوي مونږ ته خاص کو دا وشو کوي نه منل اپتنې صبر بیا بل عمل جوړو بیا په پیښور ته زو د وزیر اعلی د کور مخه ته بکینو د پارلیمنت هاوس مخه ته کینو د ملکن ډیویژن چسونو ملازمین الته بمنګ رازو او دوی خلاف بمنګ بوکر تاریخ کیمپ الته لګاو پراته بیو
د سرکاري ملازمینو د سکرو اعلانس په مسالې د سیم ایم پی په ځل کې موي چې دغه مسالې وړاندې هم اسمبلی کې راپور تکړی و او اوس به بیا هم د حل لپاره وزیر اعلی او نور چارواکو ته رسوي
زه خو سم په کوشش کوم چې زه دو سرمرګیتیا کوم زه دو د مسله حل کوم نو زما په خیال چې دا خو چنګیز او زګ خپل کوشش کوم چې دا زما سره مدردیانی دي بالکل زه د دوسر دغه مچلیر واقعي خبره کمزوري خلک دي او زه وسمه مزل خبره خبر نه تختم ان شاء الله خدای پاک ولا مسله الک زبای لكم
د سواد درجه شارم سرکاري ملازمینو وروسته د منګورینا تر ضلع کې چهره پورې احتجاجي واکو مکړو او د خپل غختر په اړه نارې ولګولې نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د خیبر پختونخوا حکومت د باړي خلکو ته یو ځل بیا اجازه ورکړي چې لغرونو کاړي راوستلې او خپل د کرش ماشينونه بیا فعالول شي ځای خلکو ته دا اجازه 12 کال وروسته ورکړل شوی کلونه په خوا پسیمه کې د عملیاتو د بدمنې لوجې حکومت د کرش ماشينونه پلانټونو تړلیو د سیمه خلک په دې خوشاله دي خو د زینو پلانټونو مالکانو ویلي حکومت دې ورسره د خرابې ماشينري پر غولو کې مدد وکړي تفصيل فرحات شینواری راکوي
د خیبر په باړه تحصیل کې خواوشا 12 کال پس کرش ماشینونو مالکانو ته د خپل روزګار بیا پیلولو اجازه ورکړل شوې خو حکومتي چارواکي وای دوی به د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې ادارې د انډستریز یا صنعتونو محکمې او ځلی انتظامیې نه اجازتنامې جوړوي او بیا به پکې کار پیلوي دغه کرش ماشینونه په باړه کې د پوځي عملیاتو بدمنۍ په وخت تړل شوي وو او امنیتي ځواکونو چاته اجازه نه ورکوله چې د لویو چاودنو له لارې غرونو نه تیږې راوباسي او تعمیراتي مواد ترې جوړ کړي باړې نه د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوی په دې لړ کې پوځي او انتظامی چارواکو سره یوه جرګه وکړه او د کامیابو خبرو اترو نه پس د کرش ماشینونو مالکانو ته د خپل کاروبار بیا پیلولو اجازه ورکړل شو
نو لہذا وزیر اعلی او کور کمانډر مغلا لکه یک اندیهانی را کړل چې بس تاسو غوښتل اطمینان ورکړي چې ان شاء الله دا به کولاویږي او مغه شانتي وشو نو زمواره جرګراله او خبره دا چې پاغه کې موږ شامل وو پاغه کې کمانډنټ باړې سکاوټ هغه شامل وو پاغه کې ډي سي شامل وو پاغه کې زه خپل شامل وم نو لہذا پکې قومي مشران او ملکان او هغه چې کونده په متفقه تور باندې چې حکومت مطالبه وکړه نو موږ چې کونده ولا د دې اول نه سټیپونه یې خو نو ان شاء الله دا غي په موقع باندې اعلان وشو او لاړو په غیبانې باقاعده ټول ولس پیدل مزل موږ په غی کې موږ افتتاح وکړه دا غی په بوڅه غره کې د کرش انډستری
په باړه کې د کرش ماشين مالک ابراهیم پردای وای چې دوی به د قانوني کاروبار ټول تقاضې پوره کړي خو په کار د لومړی د دې ماشينونو بیا رغولو او نو ماشين رو راوړلو اجازه ورکړل شي
او فیصله په څو ځین چې خاصو یلو ځکه چې سیول تنظیمي لاغه ولا شي بیا موږ سره پیګو سیول تنظیمي سره چې په کومه طریقه باندې هندل کول دي انوایرنمنټل به هندل کوو د خبره نو انډستری هندل کوس خبره نو خو دلته موږ لا ډیر زیات پرشنه پتا کې پرته دای چې موږ مشنګری خبر پېښوی دي موږ ارڅ کې انفراستراکچر چې ټول تبو شو اثر نو به بیا جوړو نه غلا به بجلی رو اصل نه په انخرو پښوی نو ار ډیپارټمنټ سره موږ کور پېږي ودا به دې دغه ستړي مسله غبي مرحله خراب وي نو بچي دې چې 2 میلیارد شرطونه کړي په کور واشه دای ملويلي واشه توس خپل کور بوست ټاټ کو الا بس کور بورو کو
د باډي د کرش ماشينونو مالکان وای چې حل تا د پوزي عملیاتو په وخت لکتر لگا اتیا کرش ماشينونه تړل شوی وو چې په دې کې څه باندې 8000 مزدورانو کار کاوه چې اوس بې روزګار شوی امنیتی ځواکونه وایي په باډه کې په 2018 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات سرته رسولي او په دې سیمه کې امن بحال کړی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د ماخام 5:30 بجې شوې دي لن خبرونه لا احمد شاه ازمینه ورو
په پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونو ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت د کرپشن یا درغلي بې ساري کچې ته رسیدلې دي دغه ګوندونو دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې پرون د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې په ډاګه کړه چې پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پخوا په پرتله درغلي پکې زیاته شوې ده پاکستان جمهوری غورځنګ شامل ګوندونه وایي دوی به د حکومت پر ضد د مارچ د 23 نیټې د اوږد لاریون یا لانګ مارچ تاریخ نه بدلوي د یاد ائتلاف مشر مولا فضل الرحمن دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا د پی ډی ایم د مشرانو له غونډې وروسته په خبري غونډې کې وکړې پرون په سوات کې لسګونو سرکاري ملازمینو لاریون او مظاهره وکړه لارکانو د شاروالۍ سکولونو کالجونو سیات او د نور حکومتي ادارو سره تعلق لرونکو ملازمینو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته د ژمي د سوند موادو یا چارکول الاونس پوره پیسې ورکړل سي د لاهور پولیس وایي د خبریال حسنین شاه په وژنه تورن کسان نیولې دي د جنوري پر 23 ماښام مهال نامعلوم موټر سایکل سپرو کسانو لاهور پولیس کلب ته نږدې د پاکستان لیو شخصي ټلویزیون کیپټل نیوز سره کار کوونکی خبریال حسنین شاه په ډز وواژه او د پیښې له ځای وتښتیدل پولیسو نن رسنیو ته ویلي چې د حسنین په وژنه تورن موټر سایکل سپاره کسان یې مخکې نیولي ول او د هغوی د معلوماتو له مخې مرکزی ملزم امیر بټ هم نن په لاهور کې گرفتار کړ لوی د سفارتکاران وایي په ناروی کې د طالبانو له پلاوی سره د غونډې پر مهال له افغانستان سره بشري مرستې حالت د بشري حقوقو په وضعیت کې له بهتري سره تړلې دي دغه سفارتکاران پرم د ناروی په سر شهر اوسلو کې د غونډې په ورستي ورځ د بند دروازو تر شا د طالبانو له 15 کسیز پلاوی سره وکتل
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وايي هغه په اقتدار کې دومره خطرناک نه دي سمره چې حکومتي مسولیتونو ور اخوا ثابتې دي شي عمران خان څو ورځې وړاندې د سرګندونې په یو ټلویزیوني خبرونه کې کړې وي شنن کې غني چې وزیر اعظم د سرګندونې داغه د حکومت پر ضد اپوزیشن د مخ په زیاتیدونکو احتجاج په خبرګون کې کړې دي د اپوزیشن ځینی مشران بیا وايي د وزیر اعظم اشاره غوي ته نه بلکې هغو قوتونو ته ده چې دا چا په ملاتړ غو وخت رسیدلې دي ځینې پاکستانی رسنې دا هم لیکي چې د پاکستان پوز اوستا عمران خان د حکومت په خوا په شان ملاتړ نه کوي خو د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید بیا وايي پوزي اسټابلیشمنت اوسم د عمران خان تر شا ولاړ دي مجید بابر په دې موضوع رپورت جوړ کړی چې وزیر اعظم عمران خان په خپل وروستو سرګندونو کې چا ته خبرداري ورکول غوښتل
د جنوري په 23 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ستاسو وزیر اعظم تاسو سره په یو ټلیفوني پروګرام کې چې پر ټلویزیون په ژوندۍ بڑا خبرېدو د یو پښتني په جواب کې بغیر د چا د نوم اخیستو وویل چې دا خبرداري مې هم ووري چې که د حکومت نه بهر شوم نو بیا به تاسو ته د پټې توځه هم نه ملاويږي
خبردار کرنا چاته اگر مې
دی وایي زه خبرداري ورکوم که زه د حکومت نه بهر شوم نو تاسو لپاره به ډېر خطرناک يم تر اوسه خو زه خاموش په دفتر کې ناست يم او تماشا کوم کو زه سړکونو ته روتم نو تاسو له بده پټې دوځي نه وي ځکه چې خلکو تاسو په جن دي
دا په داسې حال کې دا چې د فروری په 20 پاکستان پیپلز ګوند او د مارچ په 23 د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت نسکورولو په مخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړي یو شمیر نړیوالو پاکستانی رسنو په خپل راپورونو کې د وزیر اعظم عمران خان دا بیان د حزب اختلاف ګوندونو ته یو سخت پیغام بللی دی خو د اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر پرویز رشید وایي چې د عمران خان دا دړکه اپوزیشن ګوندونو ته نه بلکې هغه چاته دا سوکې چې د اقتدار نه بهر کولای شي
سیاسي جماعت تک سره جو کچھ
سیاسی گوندونو سره خو چې څه کول هغه د اقتدار نه مخکې هم کړی دی او د اقتدار نه پسې هم کوي، او که سیاسي مخالفینو سره نور هم څه کول غواړي نو هغه هلا ممکنه ده چې په اقتدار کې وي. که اقتدار نه بهر شو نو بیا خو څه هم نشي کولی، او نو دا دړکه هغه چا لپاره ده څوک چې د اقتدار نه بې دخله کولی شي. سیاسي ګوندونه خو یې پر ضد زیات نه زیات د عدم اعتماد تحریک په ذریعه اقتدار نه وستی شي. نو زه په باور سره وایم چې دا دړکه دا غچا لپاره ده د چا پاره چې وزیر داخله شیخ رشید وای دا غوی لاس د عمران خان په سر دی، خو ښکاری داسې هغه لاس اوس د سر نه خوا شوی دی، نو ځکه اوس چیغې وهي.
د نوموړي اشاره د پاکستان پوست وه، ځکه پر وزیر اعظم عمران خان تور پورې کیږي چې هغه د پوست په مرسته واک ته رسېدلی، خو عمران خان او پوست دواړه دا تورونه ردوي. د پخواني واکمن پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د واکمنۍ پر مهال په پارلیماني ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد چې کله عمران خان په اسلام آباد کې د یو سل شپږو شورو احتجاجي ناشته کړې وه، او بیا چې کله د هغه ګوند تحریک انصاف د 2013 میلادي کال په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه، نو د هغې نه پس یو شمېر خبریالان او اپوزیشن سیاسي ګوندونه هغه د پاکستانی پوز او استخباراتي ادارو لاس پوسې ګڼي. خو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د راپورونو له مخې د وزیر اعظم عمران خان او پوځي مشرتابه ترمنځ د پوځي استخباراتي ادارې ISI د مشر په بدلولو اختلاف تر دې حد زیات شوی چې په اسلام آباد کې هر وخت دا ګنګوسی وي چې د عمران خان حکومت په ړنګېدو دی. سیاسي شنون کې آسمه شیرازی هم په دې انده چې اوس د واکمن تحریک انصاف کند او پودی مشرتابه ترمنځ اختلاف زیات شوی او عمران خان دا پیغام اسټابلیشمنت ور کړی.
اپوزیشن کے لیے تو پہلے ہی
د اپوزیشن ګوندونو لپاره خوار لمخې خطرناک ثابت شوی دی. میډیا یې هم د خطر سره مخ ته، او څنګه چې د خپل واکمنۍ په تیرو درې نیمو کلونو کې د خپل اقداماتو لامل ټول اعتراضي اوازونه بند کړی دي، نو دا وسته دړکې هم اسټابلیشمنت ته ور کړی ده. د دې نه علاوه خو موږ ته بل څوک نه ترسره کیږي چې دا به بل چاته پیغام وي چې که د حکومت نه هم بهر وتم نو خطرناک به ثابت شي.
حکومت څخه به بهر نکل کې
خود جنوري په شلمه د پاکستان شخصي جیو ټلویزیون سره په خبرو کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید وویل چې بدی ګنګوسو او راپورونو کې هیڅ حقیقت نشته چې ګوند د عمران خان او اسټابلیشمنت ترمنځ اختلاف دومره زیات شوی چې حکومت به ړنګ شي.
اسټابلیشمنت او عمران خان په یو پانه وړي وړي ډزي ډزي کیږي لکه برو رو موسیقي، خو څوک هم په خره ګونه نه وای. زه اوس هم په خپل بیان کلک ولاړم چې ادارې د حکومتي تګلارو تر شا ولاړې، او د ادارو تګلاره دا ده چې د منتخب حکومت تر شا به ولاړ وي. که یقین مون راضي نو حلفیه بیان به درته ولیکم.
تر دا مهال د عمران خان د دې موجوده بیان او د رسنیو او شنونکو په تبصرو د حکومت او پوز لخوا کوم رسمي بیان نه دی جاری شوی. مشال ریډیو د دې بیان د نیخ په نیغه مخاطب د شناخت پاړه د حکومتي دریځ معلومولو لپاره یو شمېر حکومتي وزیرانو سره رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه سونه ویل. البته په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف یو غړي اقبال اپریدی وویل چې د عمران خان خبرداري پوځي ادارو ته نه بلکې اپوزیشن ګوندونو ته ورکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په پنجاب صوبه کې میشت پښتانه او بلوڅ زده کوونکي وایي د صوبې پولیس دوی د نسل په بنیاد ځوروي او له دوی بې ځایه پښتنې ګرویزنې کوي. د دوی په وینا پولیس لومړی تپوس وکړي او بیا د پښتنو او بلوڅو زده کوونکو پر هاسټلونو چاپې وهي. د بشري حقونو وکیلانو استازي هم نه یوازې د دې پخلی کوي بلکې د پنجاب حکومت غږ کوي چې له داسې کولو ډډه وکړي. خو د پنجاب حکومت دا نه مني چې ګواکې هلته میشت زده کوونکي دي د نسل په بنیاد ځورول شوي وي. د یادې صوبې حکومت وای یوازې په هغو کسانو پسې ځي چې په تحقیقاتو کې یاد شوی وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
په پنجاب کې د زده کړو لپاره میشت یو شمیر پښتانه او بلوڅ زده کوونکي تور پوری کوي چې هلته پولیس دوی د نسل پر بنیاد ځوروي. په لاهور کې میشت پښتون زده کوونکی مزمل کاکړ یو له هغو زده کوونکو دی چې د پوینا په وار وار تر داسې حالاتو تیر شوی دی. نوموړي د جنوري پر څلورویشتمه مشال راډیو ته وویل چې یوازې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا زده کوونکي په نشه کیږي.
هر کله چې داسې یو واقع وشي داغه بعد پنجاب پولیس چې دې هغه سپیسیفیک پښتانه او بلوچ ټارګټ کوي. زه خپل لاور لس زیات تعلق کې بنته ویم موږ د خپل ایریا څخه دغه وجه راغلي چې په لاور کښې سبق وایي. دلته یو بهتره ماحول دی، زموږ په علاقو کښې هغه سهولیات نشته، مګر دلته هم موږ ذهني طور پر مفلوجه کوي. پولیس سره یو لوجیک نشته، مطلب صرف زما پر کارډ که سینایسي باندې څه بلوچستان یا پاټا لیکلي بیا بس دا د دوی جواز دی، بیا موږ دوی تانې له بې ویسي.
یو بلوچ زده کوونکی شیراز بوکټي مشال راډیو ته وویل د پولیسو لخوا د دوی تنګول اوس معمول ګرځېدلی دی.
یہ بلوچ اسٹوڈینٹس پہ آئے روز اب ان کی چڑھائی ہوتی ہے، آئے روز آپریشن ہوتے ہیں
پر بلوچ زخموں کو یرغل کھول او دہاغوی تنگول اس ہر ورځ وی دہاغوی کھاڈو نہ گوری چھ د بلوچستان وی نو بیا تلاش کوي پشتنی ورسخه کوي او دال هم ورسخه پشتي چتا سو کوم کتابونه لولی ریاست لخوا داس چلند نور دزغمول وڑ نه دی.
اب سر اس طرح کا رویہ جو ہے ایک ریاست کی جانب سے جو ہے ناقابل برداشت ہے.
په پنجاب کې له پښتون او بلوچ زده کوونکو سره د داسې مبینه چلند په اړه د بشري حقونو فعالان هم په وار وار غږ پورته کوي. د بشري حقونو مبارز او د پوهنتون استاد پروفیسر امار علی جان هم یو له هغوی دی چې د دې زده کوونکو په حق کې غږ پورته کوي. نموړي هم له مشال رادیو سره په خبرو کې د پنجاب پولیس په داسې کړنو تورن کړل او غوښتنه یې وکړه چې ریاست باید د دې کار مخه ونیسي.
له پخوا راسی هم داسې سوي دي او اوس هم روان دي چې یو شمېر زده کوونکي د هغوی د نسل ژبې او شناخت پر اساس په نښه کېږي. چې ریاستي ادارې داسې کوي نو د دې زده کوونکو په ذهنونو کې به خامخا د ریاست ضد نفرت پیدا کېږي. په کار دا ده چې له داسې کړنو ډډه وسي او د ټولو زده کوونکو په نښه کولو پر ځای باید یوازې مجرمان په نښه کړل سي.
د بلوچستان بار کونسل لخوا د جنوري پر 28مه په یو بیان کې د پنجاب پولیس لخوا له پښتون او بلوچ زده کوونکو سره د توپیری چلند غندنه شوی وه. د پاکستان بار کونسل غړی اډوکیټ منیر کاکړ وایي دوی هم د پنجاب پولیس د داسې کړنو غندنه کوي او له حکومت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کوي.
بلوچ پښتون چې په هر انسټیټیوشن کې سبقونه وایي او هغه په شي خبر نه وي او دوی ورشي چاپې ور باندې دا خو ظلم دی، دا خو زیاتوب دی، مطلب دا خو ډسکریمنیشن هم دی او ذات صرف د پښتونوالي یا د بلوچستان په نامه باندې دوی ټارګټ کېدنګ دي.
د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی ډایرکټر فراز ضیا وایي دوی تل د داسې توپیری چلند غندنه کړې او اوس هم پر حکومت غږ کوي چې د دې مخنیوی وکړي.
تعلیمی اداروں کی دستکڑو برخا ور کڑے دا او ہر کلے ورتا وایست او بل پلو ہلتا ریاستی ادارے اگوی دا سے پنخا کوی مونگ دے ڈیر خلاف یو
اس طرح سے ان کو وکٹمائز کر رہے ہیں تو ہم تو اس کے بہت خلاف ہیں.
خود پنجاب دے قانون وزیر محمد بشارت راجا دے جنوری پر سلروشتما د دې موضوع په اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې دا تورونه ټول رد کړل. دوی وویل د نسل پر اساس څوک نه دی په نشه سوی، بلکې دوی یوازې په ملزمانو پسې ځي.
داسې هیڅ خبره نشته او نه څوک نیول شوي دي. کوم زده کوونکي چې له نورو صوبو راغلي او دلته زده کړې کوي د هغوی امنیت ساتل زموږ ذمهواري ده. اوس مهال داسې څه مسله نشته.
په پنجاب کې د میشتو پښتنو او بلوچ زده کوونکو د ځورول کېدو بحث له هغه وروسته لا تود شوی چې د جنوري پر 20مه په لاهور کې 14 درې تنه ووژل او ذمهواري د بلوچ نېشنل ارمی په نامه له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوالې ډلې ومنله.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوري په 25مه په کوهاټ کې د پولیو په ډلې بریدو شو چې پکې یو پولیس والا ووژل شو. په خیبر پښتونخوا کې تر دې وړاندې هم د پولیو په ډلو بریدونه شوي دي چې پکې خزینه کارکونکي هم وژل شوي. خو د دې باوجود د روغتیا خزینه کارکونکي یا لیډی هیلث ورکرز نه یوازې د پولیو په مهمونو کې برخه اخلي، بلکې دا مهال د کووډ 19 خلاف د ویکسینو په بهیر کې هم شامل دي. دا چې د روغتیا خزینه کارکونکي د مهمونو پر مهال له کومو مسلو سره مخامخ وي په دې اړه د نیسی اجمل دا رپورټ اورو چې په خیبر پښتونخوا کې د لیډی هیلث ورکرز اتحادیه مشره عائشه حسن په غږ پیلېږي.
علی خو که زمونږ کمزورې مونږ به کار نه کولې. ما سره څونه غټه حادثه شوې ده زه بیا هم کار کوم. د دوی ظلمونه او د دوی تماکې به ستړي شو زمونږ حوصلې به کمزوري نشي ان شاء الله.
دا غږ د مومندو د روغتیا کارکونکې عائشه حسن دی چې دوه واری پی د پولیو مهم پر مهال حملې شوې دي چې ترې هغه په خپله روغه وتلې خو زوی یې په کې خپه بللې ده. عائشه حسن په خیبر پختونخوا کې د روغتیا خزینه کارکونکو یا لیډی هلت ورکرز د اتحادیې مشره ده. نوموړي د جنوري په 15مه مشال لیډیو ته ویل چې د روغتیا کارکونکي د پولیو وایرس په ګډون د ګډو ناروغو ختمولو لپاره کار کوي خو بیا هم هغې د بریدونو په ګډون له یو شمېر مسئلو سره مخامخ کیږي.
پورا کے پی کے کی سچی بلوچستان کی مودا اٹی کن شروع کو پما بانی خود 2011 کی یوزل 2011 فروری کی وش خواہ شکر دے گاڑے لگ خراب را خراب شکو زبا چھبے 2011 اکتوبر کی را باندی وش خواہ کی زما زوی میں ٹرک کڑے ہو نما اتل مرازہ یو ٹی پیسے بتواری بس تما سر لاڑ شا آگا چی لاڑ واٹے کشنو آگا پکی خوک شو دا یو خپے چی دا
عائشہ حسن دا خبر پدا سے حال کی کڑی چې د جنوري په 15مه په کوارټ کې د پولیو په یوې ډلې په برید کې پولیس وشل شو. په خیبر پختونخوا کې وړاندې هم د پولیو په ډلو بریدونه شوي دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. په مردان کې د روغتیا کارکونکي فریده بیبي وایي چې دوی د پولیو په ډله په مردان کې په 2010 کال کې حمله شوې وه چې پکې یو پولیس والا وژل شوی و. د فریدی بیبی میړه سردار الحق راته ویل چې د پولیو په ډله د دې برید وروسته فریده درې میاشتې په نفسیاتي مرکز کې داخله وه او حالت یې داسې شوی و چې له خپلو ماشومانو به هم یریده. د روغتیا کارکونکي وایي چې دوی نه یوازې د بریدونو بلکې د ټولنیزو بندیزونو د خلکو د ناسمو رویو سره مخامخ کیږي. په سواد کې د روغتیا یو کارکونکې آسیا بیبی وایي چې ځینې خلک د پولیو ویکسین خپلو ماشومانو ته ورکول نه غواړي او چې دوی د ویکسینو لپاره هڅوي نو د هغې له بدې رویې سره مخ کیږي.
مشکلات خو نن سبا خو ډېر زیات دي ځکه چې کرونا ویکسینیشن مسلسل جاری دی که نه بل لکه اوس د موسم چې کم روان دی نو دې کې بارانونه هم ډېر زیات دي واوره هم ډېرې زیاتې دي بل هر کور ته په څو څو ځله باندې تلل ځکه چې پوره کور والا خو چېرته هم ویکسینیټ نه دي یا په کې یو دی یا دوه دي او باقي سي دي نو هغې دپاره بار بار تلل نو هغه هم چې نکو ته ډېرې زیاتې مسلې چې تاسو بار بار راځئ ولې راځئ د خلکو هغه ستنیستغي اوري که نه.
د معذوره کسانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې سپیشل لایف فاونډیشن مشر زوار نور زیابیا مشال لیډیو ته ویل ځینې خلک نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي نو ځکه د روغتیا خزینه کارکونکو کارته نه پرېږدي.
زه خو هم چې دې وخت پورې خو خلکو ته اویرنس پکار دی د دې لپاره دې سپورټ کول پکار دي او د دې حل زلو کې چې کم دی خپل کردار ادا کول پکار دي سوسایټي لا ولې چې دا خو زمونږ د پاره دي زمونږ د بچو د پاره دي زمونږ د بچو د مستقبل د پاره دي نو زه خو هم چې یو مور پلار لم دا سی نه دی پکار چې کم غ سوشل بیریئرز خلکو کریټ کړی دي نو د دې سپورټ پکار دی.
په نړۍ کې دا وخت پاکستان او افغانستان داسې هوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري. په پاکستان کې سږ کال د پولیو کیس لانه دی ثبت شوی. تیر کال په دې هواد کې د پولیو دوا په 2020 کال کې سلور اتیا او په 2019 کال کې د پولیو یو سل و سل وخت کیسونه ریپورت شوي وو. په پیښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په مسلو رپورټونه جوړوي وایي چې د لیډی هیلت ورکرز د مسلسله کار له وجې د پولیو په کیسونو کې تر ډېره کمی راغلې ده.
مطلب د دې کارش ته سړی حیران شي لکه تاسو ګورئ چې دا بار بار اټیکس کیږي او د دې نه باوجود هم دی خپل ډیوټي کوي. پرون ما یو رپورټ کتو زمونږ د پیښور 17% ریشو د کووېډ پوزېټیویټي هغه د هیلت ورکرز ده. تاسو وکتلی چې زامنو خپل پلان پرې خور مطلب نږدې بنه ورته چې څوک به پازیټیو رالو خو دا هیلث ورکرز چې کوم دي دوی په فرنټ باندې وو او دوی هیڅ کله داسې نه دي ویلي چې یاره دا پیشنټ دی دا کووډ پازیټیو دی او زه دته نږدې نه ورځم. په سره غرمه کې ګرځي، په باران کې ګرځي، چترال کې مونږ داسې فوټیجز کتلي دي چې په واورو کې ګرځي، په ګرګت کې په واورو کې ګرځي او کوم پیکیجز باندې چې دی ګرځي. دا ډېر غټ ایفرټ دی او د دې رول زمونږ د ماشومانو د مختلفو بیمارو نه بچ ساتلو کې ډېر امپورټنټ دی او دوی دا خپل رول پلی کوي. ډېر بهادر
د لیډی هیلث ورکرز د ستونزو په اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د صحت لپاره د قائمه کمیټې غړي لیاقت علی خان مشال ریډیو ته ویل چې د دوی حکومت د روغتیا کارکوونکو د تنخواګانو مسأله تر ډیره هواره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی د پولیو هرې ډلې ته لږ تر لږه دوه پولیس د امنیت ساتلو لپاره ورکوي، خو باید ټولنه هم د دې کارکوونکو د کار ستاینه وکړي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپله ویب پاڼه لیکلي چې هر کال په پولیو مهم کې له 2,15,000 څخه زیات د روغتیا کارکوونکو برخه اخلي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د سیمې پیژندلي هنرمندان او د چارو شنونکي په افغانستان کې په موسیقي او نور هنرونو د بندیز مسله د ډېرې اندېښنې وړ بولي او پر ضد یې د یو مضبوط غږ پورته کولو په خبره ټینګار کوي. دا څرګندونې د ټویټر سپیس په نوم په هغه یو آنلاین بحث کې وشوې چې مشال ریډیو د جنوري په 24مه د پېښو په وخت ماسخوتن 9 بجې جوړ کړو. دا بحث چې په باندې یو سات جاري او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو 2,128 ټویټر کاروونکو کو غډون پکې وکړو. د مشال ریډیو په ټوټر سپیس کې د شوو خبرو لنډیز د هارون باچا په دې رپورت کې اورو چې د سندرغاړي کرن خان په شعر او په افغانستان کې په موسیقي بندیز ته دغه په خبرګون پیلېږي.
زما یو شعر و چې بیا په خبر کې د هنر سامان په نیمه بیا بیا د سندرې مور هندو او ټپې کافرې. نو په پښتنه سیمه کې په سندره ولې دومره سختي شي؟ الان کې په دغه سندره کې خو د وطن او د مینې او د ورولای او د یو والی خبره کیږي. نو خدای دې د سندرې ملشي او خدای دې وکړي چې دغه سندره وژغورل شي.
د مشال رادیو ټوئیټر سپیس ته د کرن خان په شمول د سیمې پیژندلي سندرغاړي شکیر ناز، امجد شاهزاد او میر خان مکرے د ویناوالو یا سپیکرز په توګه دعوت شوي ول. د مشال رادیو خبريالانو بشیر غواخ او فرخندې اسد د بحث ګډ کوربتوب وکړ. د دې بحث هدف په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره سم په هغه هیواد کې د موسیقۍ په شمول پر نورو ښکلو هنرونو د بندیز په نتیجه کې د رامنځته شوي حالت او د سیمې د موسیقۍ د راتلونکي یو جاج اخیستل وو. میر خان مکرے چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او د سندرو ترڅنګ د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون سره د کلتوري چارو د یو سلاکار په توګه کار هم کاوه، د تیر کال په اگست کې کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته ووت. نوموړي د مشال ریډیو په ټویټر سپیس کې وویل دی نه پوهیږي چې په داسې حال کې چې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د موسیقۍ غږولو او د هغې د اورېدو اجازه شته، ولې پښتنو او افغانانو ته دا هنر د یوې لویې ګناه او کفر په توګه پیژندل کیږي؟
دغه موسیقي خو ما یا خدای دې وبخښي زما پلار یا زموږ تر نیکونو نه ده جوړه کړې. په کوم وخت کې چې اسلام په ټوله دنیا باندې حکومت کاوه، په هغه وخت کې موسیقي هم نړۍ ته معرفي شوه. د دنیا اول آرکسټر په سپین کې چې هغه وخت کې ورته اندلس ویل کېده هلته جوړه شوه. هغه وخت نه د موسیقي روانه ده او یو زما په خوار وطن کې څوک موسیقي کوي یا هغه ځورول کېږي، د هغه د موسیقي آله سوځول کېږي، رټل کېږي، کنځل کېږي. نو دغه یو سوال ماته هم دی چې ولې پښتون په داسې حالت کې دی؟
د 2021 زیږدیز کال د اگست 15 راهیسې چې طالبان پر افغانستان حاکم شوي، هلته پر موسیقي بشپړ بندیز دی. د طالبانو په لاس د هنرمندانو د ځورولو او د غوي د موسیقي آلاتو سوځولو ویډیوګانې هم وخت په وخت خپرې شوې دي. د مشال ریډیو په ټوئیټر سپیس کې د اوریدونکو په هیڅ برخه غستونکو ته د پښتنو موقع هم ورکړل شو. د سعادت جغتوال په نوم یو کس په دې نظر و چې موسیقي باید د پښتنو د کلتور د یوې برخې په توګه یاد نشي.
د پښتنو کتاسو ورشي یو کلیته او د دوه خلکو نه پښتنه وکړي چې څوک دو ته حاضر دي چې خپل هلکان یا نجونې د مشترکه چې موږ موسیقي په باندې زده کړو. تباور وکړ دومره سخت برخورد خو درسته وکړ چې دوام پر میران دا ځکه چې د خلک دغه موسیقي د دوام لپاره شرم ګولي د پښتنې او کلتور نه دی دا صحیح ده چې د بعضو خاصو خلکو به دا یو مسلک په دوم اعتراض نه دی خو د پښتنو کلتور پورې مته
د جغتوال د سرګندونو په جواب کې د ملایکی احمد زای په نوم یوې مېرمنې د یو شمېر مثالونو په ورکولو وویل چې د افغانانو ټولنیز ژوند له موسیقۍ پرته نیمګړی دی
کله چې زموږ کره یو نارینه لک پیدا کیږي پیغه موسیقي وي د بارات په شپه موسیقي وي لاو چې کیږي موسیقي وي خځې چې لری ځینې سری خاوره یا سپینه خاوره د کوټو د پاره راوړي او په دختو کې مزل کې هغه ته دوی دریابونه وي هغه ته دوی موسیقي وي د پکتیکا په اورګن کې کله دا جګړې نه وي چې انجونه به اوبو په ځدلې اوبو په دریا باندې تللی په دریا باندې براتلی حتی ما دا هم اوریدلی چې کله کوچیانو به کډې هم کولې نو دوی به دریابونه ویل دا زموږ محترم هنرمندان چې موږ سره سترګې دي دنیا ته دغسې موږ معرفي کوو چې له ټول سخت درځې سره سره موږ یو څه ترحم او ځینې انساني هغه ښې ښېګڼې چې وي هغه هم لرو
د نجونو د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی چې د هم د ښځو د حقونو یو فعال دی په خپلو خبرو کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو ولکې نه یوازې نجونه له تعلیمه محرومې کړي بلکې له افغانانو د هغوی هنري حقونه هم ترړلي دي
دا بنیادی طور د افغانستان سقوط نو دا د ښځو د حقونو سقوط او دا د جنکو د تعلیم سقوط او دا د سندرې د مجسمه سازۍ د رقص دا ټول خستا انساني هنرونه چې کوم دي هغه دغه حمله دغه اکوپیشن لاند تراغله که یو غاړه ته اسلام او مذهب زموږ د کلتور برخه شوی دی نو موسیقي شاید د دین مخکیم زموږ د کلتور برخه وا زم خپل پلار چې مولانا روح الامین هغه ټول عمر د اسلام خدمتو کو په جماعت کې امامو درسونه به ورکول قومو په کور کې د ګلنار بیگم او د شکیل ناز خور سندرې دغه سره یوځای اورېدې په کار دادا چې مونږه کنن تبله سيزلې کیږي نن باجه سيزلې کیږي په کار د چي د دې خلاف مونږه تمامي وو د دې خلاف را پاسو
د یوسف زی له دې غوښتنې سره د بحث زینو ګډونوالو دا هم ورزیاته کړه چې نړیوال باید تر هغې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د افغانانو د هنري حقونو د خوندیتوب ډاډ یې نوي ترلاسه کړي د مشال ریډیو د ټویټر سپیس ملمنو سندرغاړو د خپل خبرو ترڅنګ لنډې زمزمې هم وکړي میر خان مکری د خپل بابا عبدالله مکری د شعر کمپوز واورو او ژمنه وکړه چې زر به له موسیقۍ سره جوړ او پر انټرنیټ خپور کړي
دی وې د کلیمړې کو وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما
د مشال ریډیو د پان شمبی یاد زیارت اورزی 19 پروگرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایوانی مبجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به لن خبرونه او زل بیا له مچا ازمینه وورو
په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت د کرپشن یا درغلي بې ساري کچې ته رسیدلی دی دغو ګوندونو دا خبرې تر هغه وروسته کړي چې پرون د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې په ډاګه کړه چې پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پخوا په پرتله درغلي پکې زیاته شوې ده پاکستان جمهوری غورځنګ شامل ګوندونه وایي دوی به د حکومت پر ضد د مارچ د درویشتمې نیټې د اوږد لاریون یا لانګ مارچ تاریخ نه بدلوي د یاد ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا د پی ڈی ایم د مشرانو له غونډې وروسته په خبري غونډه کې وکړې پرون په سواد کې لسګونو سرکاري ملازمینو لاریون او مظاهره وکړه کلرکانو د شاروالی، سکولونو، کالجونو سیات او د نور حکومتي دارو سره تعلق لرونکو ملازمینو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته د ژمي د سواند موادو یا چارکول الاونس پوره پیسې ورکړل سي. د لاهور پولیس وایي چې د خبریال حسنین شاه په وژنه تورن کسان نیولی دي. د جنوري پر 23مه ماښام مهال نامعلوم موټرسایکل سپرو کسانو لاهور پریس کلب ته نږدې د پاکستان لیو شخصي ټلویزیون کیپیټل نیوز سره کارکوونکي خبریال حسنین شاه په ډز وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیس نو رسنیو ته ویلي چې د حسنین په وژنه تورن موټرسایکل سپاره کسان یې مخکې نیولي ول او د هغوی د معلوماتو له مخې مرکزي ملزم عامر بټ هم نن په لاهور کې گرفتار کړ. او لوی دي سفارتکاران وای دی په ناروېګ د طالبانو لوی وپلاوی سره د غونډ پر مهال له افغانستان سره بشری مرستي هلته د بشری حقوقو په وضعیت کې له بهتري سره تړلې دي. دوه سفارتکاران پرند د ناروې په سر شهر اوسلو کې د غونډ په ورستي ورځ د بندو دروازو تر شا د طالبانو له 15 کسي زپلاوی سره وکتل.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمدشا اعظمي درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ختمیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا به له نوو او تازه خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحه میرزاده، احمدشا اعظمي او تکنیکی همکاره نادره درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې چپو د ډیوا ریډیو خبرونه اور دیشے دزان خیال ساتے دال لا پامن.